دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضی من د محل خبرونه ته پام وکړئ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی چارواکو روسیو څرګندوند په جواب کې ویلي چې د سولې په وړاندې خندونه هغه څوک جوړوي چې د سولې ټینګیدو په اړه د افغانانو او نړیوال ټولنې برحق غوښتنې ته د رد جواب ورکړی دی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د روان غبرګول میاشتې پر 15مه ادعا وکړه چې د افغانستان دنه او بهر یو شمیر عناصر شته چې نه غواړي په افغانستان کې سولې ټینګ شي خود افغانستان د بهرنی چار وزارت نن جمعه په ویلمی کې ویل چې د سولې تخریبون کې ټول پیژني د وزارت په ویلمی کې ویل شوی د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه د مانادار بین افغانی مذاکراتو پیلیدو او تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره د پاکستان د عملی او نتیجه ورکونکو اقداماتو په تمه دي په داسې حساسه مرحله کې د تورنو لګول رغون کې ندي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ثبات ټینګیدو په غټن دي د افغانستان د بهرنی چار وزارت ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ټینګیدل چې هغه کې د سیمې او په ځنګړي ډول د پاکستان غټې نغښتې وي یوازې د اعلامیو په ورکولو سره نه ټینګیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د اروپאי پارلمان سره په یو مجازي غونډه کې دغه عناصر د نوم له ذکر کولو پرته ویل چې باید دغه مخرب عناصر د دسیسو څرنه وکړو دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وروستۍ کې یو ځل بیا پاکستان له طالبان څخه په سیستماتیک ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې طالبان له پاکستان څخه مالی او لوجستیکی ملاتړ ترلاسه کوي او په هماغه هیواد کې جلب او جذب کوي افغان امنیتی سرچینې وایي چې د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ مرکز نن سهار سقوط کړی دی د زابل امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای سمیمی د شینکی ولسوالۍ د سقوط په اړه تبصره ونکړه خو امریکا غته ویل چې افغان ځواکونه په سیمه کې حضور لري د ویل په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یو کنډک موجود دی چې زموږ پرسنل هلته شته دی خود زابلی و جکپوری مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غلطه ویل چې د ولسوالۍ له ودانۍ او امنیه قومندانۍ څخه پولیس پر شا شوی او د پاوس په یو مرکز کې ځای پر ځای شوی دی بلخوا افغان چرواکی وای په هرات ولایت کې له وسوال طالبانو سره نخته کې څلور پولیس او یو ویش وسوال طالبان وژل شوی د چرواکو په وینا دغه پولیس تیر شپه د هرات ولایت په فارسی او ګلران ولسوالۍ کې وژل شوی او ټپیاندی د هرات ولی سید وحید قطری نن جمعه امریکا غته ویل چې په یاد نه خوده کې د فارسی ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست او یو بل پولیس وژل شوی او 15 پولیس ټپیان شوی دي د نموري پوینا په ګلران ولسوالۍ کې هم دوه پولیس د طالبانو په برید کې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د هرات د ولی پوینا د ګلران ولسوالۍ د امنیت امر هم د طالبانو لخوا نیول شوی دي د افغان چرواکو پوینا په یاد نه خوده کې یو ویش وسوال طالبان هم وژل شوی او اته نور ټپیان دي وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د افغانستان دفاع وزارت نن جمعه وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 103 اتیا وسوال طالبان وژل شوي او 85 نور ټپیان شوي دي او همداشان 9 نور نیول شوي دي دفاع وزارت ویلي چې دغه وسوال طالبان په ننګرهار غزنی زابل اورزګان جوزجان هلمند تخار او کندز ولایتونو کې وژل شوي ټپیان او نیول شوي دي طالبانو د دفاع وزارت د اعلامي پاړه څنګه دی ویلي په افغانستان کې د ارانا نیوز تلویزیونی خصوصي شبکه وایي چې د کابل په چاودنه کې د دوی و خبريالې مینا خیری وژل شوې ده په دغه چاودنه کې د مینا خیری مور هم وژل شوې ده چاودنه تیر ماخام د کابل خار په دریمه حوزه کې د پولیسوخته په سیمه کې شوې ده ارانا نیوز دا خبر تایید کړی دی د کابل پولیس وایي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه وژل شوی او 15 نور ژوبل دي دا د چاودنو وروسته د افغانستان دولسمش دوه مرستيال سرور دانش له امنیتي مسولینو وغوښتل چې د کابل په لویدیس کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره چټک اقدام وکړي تاسو له امریکا غک آشنا لرونه خبرونه اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان کړی چې د روان جون میاشتې تر پای پورې به نړۍ ته اتیا میلیونه دوز نور د کورونا ضد واکسین ورکړي. د امریکایي چارواکو په وینا په هغو هیوادونو کې چې د واکسین به ورکول کیږي افغانستان هم شامل دی. د یو ځانګړي پلان له مخې به د دغو اتیا میلیونه دوز څخه 15 میلیونه دوز هغه سیمو ته ورکړ شي چې واکسین ته ډیر ضرورت لري. له دغه ډلې څخه به شاوخوا 2 میلیونه دوز آسیا ته ورکول کیږي چې افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، هند، سریلانکا، اندونیزیا او دغه راز نور هیوادونه پکې شامل دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله په تیرو 4 ساعتونو کې بیا 10 کسان مړ شوي چې ورسره د دې په علاوه د ټولو مړ شوو کسانو شمیر بیا 3000 ته ورسید. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای چې دغه غورزنګ مشر منظور پښتین چې د پاکستاني پولیسو خواني ول شوی وو پرې خودل شوی دی. دغه غورزنګ یو غړي زهیب پښتین چې له منظور پښتین سره یو ځای نیول شوی وو امریکا غته ویل چې پولیسو بیرته پرې خدي. هغه ویل چې پولیسو ورته ویلی وو چې بنو او کوهاتا ممنوع دخول دي، خو خغلی زهیب ویل چې منظور پښتین به اوس جنخیلو په مظاهره کې ګډون کوي. پولیسو منظور پښتین نن جمعه سهار وختي د خیبر پښتونخوا په کوهات سیمه کې نیولې وو. او ډنمارک یو نوی قانون تصویب کړ چې لمخې د هیواته راغلي مهاجر د پناه غوښتنې د پروسې د بشپړېدو لپاره لوروپا څخه بهر یو هیواته انتقالېږي. د ډنمارک پارلمان د پنځم بپورز یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د هیواته څونکی پناه غوښتونکي له اروپا څخه بهر د بل هیواد د مهاجرو مرکز ته انتقالېږي چې د پناه غوښتنې پروسې بشپړې شي. د ډنمارک په دغه اقدام باندې ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې کمیسون انتقاد کړی دی. دې مهال خبرونه هم دبرو تر بیا.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دې وبا د لاخ پرې دوه د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د بل خوا ملګری ملتونو په افغانستان کې د هند د کورونا وایرس ته ورته پیښو د تشخیص د امکاناتو په نشتون د دې باندې د خبرې دوه په باب اندېښنه شو ده. په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سیمه کې په چټک ډول د کورونا وایرس خبرېدو ته په پام لرنی ویلي چې افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړۍ او دومی سپې پرتله حکومت د کورونا وبا سره د مبارزې او دغې وبا د منفي اغېزو د کمېدو لپاره نسبتا ښه چمتووالی نیولې دي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ماښام ملت ته په یوه ویډیویي وینا کې ویلي چې حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د کورونا وبا درېیمه سپه په ښه ډول مدیریت کړي او په خلکو د کورونا وبا منفي اغېزې ډېرې کمې کړي. خو ښاغلي غنی د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه چې خلکو وانډه ډیره مهمه ګڼي او له هغوی غوښتي چې روغتي سپارښتنو ته دي پاملرنه وکړي.
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینو نورو په مجهزولو کار روان دی. سي کارکوونکو ته هدایت شوی چې د هیوادوالو د درملنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او هڅه وکړي چې د هیواد په ټولو برخو کې ولسته پر وخت خدمات ورسوي.
خاغلی غلی د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ټولنیزو محدودیتونو هم خبرې کړي. خو ویلي دي چې حکومت تاسو کوي چې داسې محدودیتونه چې خلکو ته زیان رسوي پلی نه کړي.
دا څه درې مڅپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو د قانونو او باغدارانو حاصلات په رسیدو دي او همدارنګه د ولس لوش میر خلک پور از نیک ډول نفقه پیدا کوي. له دې عمله د ډیرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولای شي. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو. موږ د خپل ولس خوندیتوب ته د یو مسؤلیت په سترګه ګورو. په تېر کې مو هم مرستندویو برنامې ترسره کړي او اوس هم له نړیوال بانک سره په مذاکراتو کې چې وکولای شو د ملي دسترخوان برنامې ته پراختیا ورکړو او ډېر هیوادوال ترې مستفید کو.
په افغانستان کې په تیر درې میاشتو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې. د امریکا وزارت د جمعې په ورځ په دوه ولایتونو کې د کورونا وایرس یو ځل درې سو لس نوي پیښې ثبت کړې، چې دغه وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیر څلور ساعتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې کابل کې درې سو دېرش، په کندوز کې یو سل اته دېرش، پنجشیر کې یو سل اتیش، بلخ کې یو سل شپږ، ننګرهار کې پنځه اتیا، میدان وردګ کې یو اویا، بدخشان کې شپېته، تخار کې پنځه پنځوس او هم کندهار کې پنځه پنځوس پیخي سب شوي دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس تشخیص اتیش لابراتوارونه پلیت کې، خو ملګري ملتونه وایي چې اوس هم په دغه هیواد کې د کورونا د هندي وایرس بڼې ته ورته وایرس د تشخیص امکانات نشته دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا افغانستان کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس د نوو بڼو د تشخیص په برخه کې په افغانستان کې امکانات په نشوالي باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په چټکۍ سره د هندي بڼې خپرېدو په برخه کې هم اندېښنې شته دي. او چا ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس پر ناروغۍ کوم ناروغان بستر شوي، ډېرو یې یا هند ته سفر کړی او یا هم دغو کسانو سره په تماس کې وو چې له دغه هېواد څخه افغانستان ته ستانه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د برتانوي کورونا وایرس بڼې ته ورته وایرس د تشخیص امکانات شته او د نورو بڼو د تشخیص د امکاناتو د پیدا کولو په لټه کې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بلخ کې د کورونا وایرس له امله په روغتونونو کې بسترونه ډکسي او له امله یې مړنه زیاته سوې ده. د عامې روغتیا ډاکټران وایي چې د وایروس د زیات خپرېدو له امله حالات د اندېښنې وړ دي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
په بلخ کې د عامې روغتیا ډاکټران وایي چې د کورونا وایروس په چټکۍ سره د خلکو ترمنځ په خپرېدو دي. دوی وایي چې د کورونا په لومړۍ او دویم څپه کې د روغتونونو بسترونه نه وډک شوي، خو دا ځلې د کورونا د ناروغانو لپاره بسترونه زیات کړي دي. د بلخ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ایوبی وایي چې هر ورځ دوی ته تر 15 تنو پورې هغه سي ناروغان مراجعه کوي چې په کور او شخصي روغتونونو کې له ستونزو سره مخ شوي وي.
با تاسف باید بگویم که وضعیت خوب نیست، وضعیت بحرانی است، ما در حالت خوب قرار نداریم.
وضعیت خنه دی او موږ په ښه حالت کې نه یو. په لومړي ځل د کورونا لپاره 50 بستر روغتون جوړ شوی وو، خو په لومړی او دویم څپه کې هیڅ کله د روغتون 50 بستر نه دی ډک شوی. خو دا ځل په روغتون کې 50 تنه ناروغان بستر شوی او د 240 بستر لپاره آمادګي جریان لري.
آمادګي بر 220 بستر هم یاره د شفاخانه گرفتیم.
د کورونا د روغتون سرطبيب محمد مراد وایي چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا ورته د بسترونو د زیاتېدو هدایت هم شوی دی. هغه وایي چې دوی یوازې سخت ناروغان بستروي او هر ورځ تر 12 تنو پورې ناروغان بستریږي.
امروزه مراجعه کنندای مو بسیار زیات است. روز 10 نفر 12 نفر اینجا بستر میشه او همچنان روز 6 نفر 7 نفر شفایاب رخصت میشه.
هر ورځ 12 تنه بستریږي او هر ورځ 15 پک تنه روغیږي. په دوه درې ورځو کې یو تن دوه تنه تلفات هم شته دي.
یک نفر دو نفر دو روز با سه روز بعد ما تلفات هم میذاشته باشیم دا ور.
ډاکټران وایي چې ستونزه د خلکو په ځان ساتنه پورې تړاو لري. دوی وایي چې که خلک د غنی غونی له جوړولو ځان و نه ساتي او ماسک استعمال نکړي نو کېدای شي حالت نور هم خراب شي. ډاکټران وایي چې دوی په تیرې وونه کې تر لسو زیات مریضان تلفات درلوده چې د اکثرو خلکو عمرونه لوړ وو او یا یې ترڅنګ نور ناروغي هم درلوده. یو شمیر ناروغان چې په روغتون کې بستر شوي وو اوس یې صحي وضعیت ښه دی. دوی وایي چې ډاکټرانو یې خدمت کړی او صحتمند شوي دي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د روان 2021م ایسبي کال لپیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د سرطان د ناروغي شاوخوا 10000 تازه پیش سبسوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر د کابل څخه راپور چاستولی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د محل په دغه هیواد کې د سرطان په ناروغي اخته سبان د سلويغ زره کسان له دغه وزارت سره سب دي چې له دې شمیره شاوخوا 10000 د سرطان په ناروغي اخته کسان په 2021 کال کې سب شوی دي. د دغه وزارت د سرطان د کنټرول پروګرام رئیس ډاکټر محمد عیسی ابراهیمی امریکا غټول چې یوازې په 2020 کال کې په افغانستان کې په سرطان ناروغي اخته درویش زره کسان له روغتیا وزارت سره سب شوي چې له دې شمیره 14000 یې مړه شوي دي.
په 2020 کال کې مجموعا تقریبا 10000 شاوخوا کې بریزان من تر اوسه په دغه پنځلونیمو میاشتو کې ثبت کړی دي. افغانستان کې د دې نه هم زیات مریضان ستدي دي، ولی متاسفانه چې موږ یو مرکز په کابل کې لرو، 6.5 میلیونه نفوس په کابل کې دی او دا د ټول کشور په سطح چې 3 میلیونه شاوخوا کې نفوس لرو، دا یو مرکز کفایت نه کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص یو مرکز فعال دی چې هر ورځ 15 تر 30 سرطانی ناروغان ورته مراجعه کوي او د لومړنۍ معایناتو په ګډون د اندوسکوپي، پیتالوژي او بیافسي خدمات ورته وړاندې کیږي. د ډاکټر ابراهیمی په وینا په بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سرطان دوه مرکزونه شته چې یوازې په کې دغه ناروغي تشخیص کیږي او تر څنګه هڅه روانه دي چې دوه نور ورته مرکزونه هم په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې پرانیستل شي.
مجهزه شفاخانه، اختصاصي شفاخانه موغختل د سعودي عربستان تعهد کړی دی چې جوړی تر اوسه لا د خبرو په حالت کې ده. د ترکیې ادارې امور بخش ته هم پروپوزل ورکړی دی، ولی تر اوسه لا اجزاغه نه ده سوی. همدارنګه استرالیویانو د فورسکیو په نامه یو قرارداد اخیستی دی، هغې کې هم امکانات شته دی چې موږ ته شفخانه جوړه کړي، څو شفخانې جوړې کړي، ولی متاسفانه فعلا نه لرو. اختصاصي شفخانه د سرطان نه لرو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو په اساس په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو په اړه د عامه پوهاوی او د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي له امله هر کال په دغې ناروغي 15% کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداشان په افغانستان کې بیوزلي د سرطان د ناروغي او لامل د مړینې د لوړې کچې بل لامل بلل کیږي او یوازې د هغو ناروغانو د ژوندۍ پاتې کېدو احتمال شته چې په بهر کې د درملنې امکانات لري. خو ډاکټران وایي چې سرطان په ټوله کې یو وژونکې ناروغي ده او خلک باید هڅه وکړي چې د دغې ناروغي په بیلابیلو ډولونو باندې د اخته کېدو د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر عملي او په پام کې ونیسي. د داخلي متخصص ډاکټر امید همکار امریکا غټه وویل
مو به خطر وقایش خدمه باید نه
موږ باید د وقایې لپاره په خپل اساسي رول ولوبو. د ځان لپاره باید ډیر ښه خواړه غوړه کړو، سره شوی خواړه باید و نه خورو او لډیرو ترخو او تروو خوړو څخه زیات استفاده و نه کړو. غاز لرونکي څښاک باید و نه څکو. سیګریټ، الکول، پان او نسوار باید و نه کارو، ځکه چې دا هر یو زموږ په بدن کې د سرطان ناروغي لپاره د زمینی برابرولو فاکتور کېدلی شي.
سرطان یا کانسر د نزد ما باشه.
ډاکټر همکار دغه راځو ویل چې د سپورت کول، د روحي او رواني استرسونو کمول، ښه خوب کول او په خپل سر د بیلابیلو درملو لخوړلو او درملنې څخه ډډه کول هم په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې عمده رول لوبولی شي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم څو نړیوال رپورټونه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د کواکس لارې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی میکانیزم دی چې ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین ویشي، د کووید 19 لومړی 25 میلیونه دوز مرسته بلیږي. دا د امریکا د هغه ژمنې یو برخه ده چې د جون تر پای پورې د 80 میلیون دوز د ویش ژمنه کړې و. د بایدن اداره د نړۍ هیوادونو ته د واکسین د ویش په برخه کې تر فشار لاندې دی. نور تفصیل
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولویان په وینا د امریکا لخوا د مرسته شوي واکسین لومړی برخه چې 15 میلیونه دوز د کوواکس پروګرام له لارې لیږل کیږي.
دا برټوله هیوادون ته په برابر توګه د موجود واکسین شمیر زیات کړي او هغه کسان چې په خطر کې دي ورسره به شریک شي.
پس مینه ماری کې د کووید 19 سره د مبارزې همغږي کوونکی جیف زنس وای نور شپږ میلیونه خوراکونه انفرادي هیوادونو ته به ولېږل شي، په شمول د ګاونډیان، متحدین او هغه هیوادونه چې د نورو کړکیچونو سره مخ دي. متحده ایالات ژمن دی چې د جون تر پایه پورې ټول 80 میلیونه خوراکونه بهر ته ولېږي.
دا د نورو هیوادونو د ژمنو 15 برابر دوزونه دي چې وشل کیږي او دا 80 میلیونه دوزه واکسین چې 10% کیږي د متحده ایالاتونو لخوا د دې مشتر پای تولیدیږي.
په داسې حال کې چې 80 میلیونه دوزه مرسته به د امریکا لخوا د نړۍ لپاره تر سره شي، ماهرین وایي نړۍ د دې ناروغي د کنټرولولو لپاره 5 میلیارډونو دوزونو ته اړتیا لري. ویلیام موس د جان هاپکن پانتون څخه وایي
یس ا سټپ ان د رائټ ډایرکشن بټ really a drop in the bucket.
هو سم لور ته ګام دی، خو واقعن په هغه اندازه چې نړۍ اړتیا لري داسې د لکه په سمندر کې یو څاڅکی چوي.
په داسې حال کې چې د امریکایي مایي وګړي د کووید 19 واکسین شوي دي، خو د نړۍ په کچه د کووید 19 واکسین ته لاسرسی غیر عادلانه دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس غبرسیس وی
اف دی 1.8 بیلین واکسینز ادمنستر ګلوبلی
د نړۍ په کچه د وړاندې شوی یو اشاره 8 میلیارډ واکسینونو څخه یوازې 0.4% په ټیټ عاید لرونکو هیوادونو باندې وشل شوی. دا په اخلاقي، ایدولوژیک او اقتصادي ډول د منلو وړ نه ده.
کارپوهان وایي چې بډایه هیوادونه باید خپل مرستې ډیر کړي او په ټوله نړۍ کې د تولید ظرفیت جوړولو کې مرسته وکړي چې دا به وخت ونیسي. د ویلیاموس په وینا دا خبره روښانه ده چې لا هم نوي واکسینونه د جوړېدو په حال کې دي او دا ممکن ده نړۍ اړتیا پوره کولو کې مرسته وکړي.
We won't just be working with the current kind of portfolio of vaccines. We'll have
موږ به یوازې پر اوسري واکسینونو باندې بسنه ونه کړو، موږ به نوي واکسینونه هم ولرو او هیله لرم نوي واکسینونه به زموږ هم دومره اغیزمن وي چې لکه څنګه اوسني چي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دی ونه کې د سینواک واکسین ته منځوري ورکړه، کوم چې لا د مخه په برازیل، انډونیزیا او نورو ځینو هیوادونو کې کارول کیږي چې دا په ډیرو هیوادونو کې د استفادې لپاره لار هواره کړي. ګالیا رنان رستنی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې په سومالیا کې د عمومي انتخاباتو لپاره کې دوه تر مخه آنلاین د درواغو تبلیغاتي مبارزه شروع شوه، د هغه جنگځپلې افریقایي هیواد د ژورنالیستانو فدراسیون هم د خلکو د پوهاوي او آگاه کولو په خاطر آنلاین جوابي مبارزه پیل کړې ده. له موګادیشو څخه بعد امریکا جغ د خبريال محمد کاهیا درالېجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولې.
د سومالی د ژورنالیستانو فدراسیون وای چې د جولای په اخر کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره د مبارزې لپاره کېدونه مخکې د دوی اصل مقصد او هدف دا دی چې د انتخاباتو په دوران کې د غلطو معلوماتو، کاذب او دروغو خبرونو او پټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند او کرکه او نفرت نډکو بیانونو د خپرېدو مخه ونیسي. که څه هم چې د انتخاباتو کمپاین لا په رسمي توګه نه ده پیل شوی، هم دا اوس په پراخ کچه گمراه کوونکي تبلیغات پیل شوي دي. توقع ده چې په دغه جنگځپلې هیواد کې به د اوږده ځنډ نه وروسته د لومړي ځل لپاره په سوله ییزه توګه انتخابات وشي. د څو لسیزو وسلوالې کورنۍ شخړې چې کرونیکي یا مزمنه بڼه غوره کړې ده او هم د سیاسي بې ثباتۍ له امله د غلطو معلوماتو او له غرض نه ډکو اطلاعاتو د خبرولو لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده. د ټولنیزو مطبوعاتي شبکو لارې هر سیاسي ډله د جانب مقابل د بدنامولو کوشش کوي. د مثال په توګه په روان هفته کې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبر خپور شو، د خبر له مخې د سومالی پارلمان د صدر اعظم د برطرفه کولو پلان جوړ کړی دی، ځکه چې هغه د جمهور رئیس محمد عبدالله فارماجو د قدرت د دورې د غزولو او تمدید سره مخالفت څرګند کړو. په لټون نورسته ژورنالیستانو ته څرګنده شو چې دا خبر درواغو حقیقت نه لري. د سومالی د ژورنالیستانو فدراسیون په اصطلاح تبلیغاتي لابراتوار جوړ کړی دی. وای دوی به کوشش وکړي چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د حقایقو د مسخ کولو او د بی اساسه او بی بنیاده اوازو د خپرېدو لارې ډب کړي. د دې تبلیغاتي لابراتوار مسؤل او چلوونکی محمد عبدالملک امریکا غاک ته وویل چې د درواغو خبرونو د تشخیص او په نښه کولو په باب ژورنالیستانو ته لازمه تخنیکی روزنه ورکوي.
The LAPS researchers will support journalists and media workers in Somalia with digital tools.
د لابراتوار ماهران او چلونکي با له ژورنالیستان سره د ډیجیټلي وسایلو د برابرولو په برخه کې مرسته کوي ترڅو هغه وکولی شي چې د انتخاباتو په باب د درواغو خبر تجزیه کړي او خپرې کړي په داسې یو نازکه چاپیریال کې چې یو پر بل باندې د اعتبار او اعتماد کچا په فوق العاده توګه رالوېدلې. د انتخاباتي پروسې خوندي ساتل د ژورنالیستانو یو مهمه دنده ده او د دې کار سره رسول د هیواد او ژغورلو لپاره حیاتي اهمیت هم لري. د سومالی یو شمیر سابقه دار ژورنالیستان، پیژندل شوی بلاګران او یو شمیر بانفوزه کسان چې د ټولنیزو رسنیو لاري خبرونه کوي وای چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او د جمهوری اصل د انتخاباتو په دوران کې باید په کافی اندازه له احتیاط نه کار واخیستل شي. ژورنالیست عثمان په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
As journalists, bloggers and social media influencers, we have an extra responsibility.
نو موږ وای چې د ژورنالیستانو، بلاګرانو او پټولنیزو رسنیو باندې د اثر غوړونکو په توګه زمونږه ځمواري لنور خلکو نه زیاته ده، خصوصا د انتخاباتو په دوران کې د عامو خلکو خبرول او آگاه کول خورا زیات مهم دي. بنان موږ مکلف یو چې د خبرونو په پرولو کې له زیات احتیاط او تاکید نه کار واخلو او د ناسمو او درواغو خبرونو له خپرولو نه ډډه وکړو. که څه هم چې په تیرو وختونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د سومالی د حکومتونو پخوانی ریکارډ ښه نه دی، حکومتي چارواکي وایي چې دوی به داسې کوشش وکړي چې د عامه افکارو د سرویګانو د خپرولو په وخت تاکید وکړي او د درواغو خبرونو مخه بنسي. ژورنالیستان به د رای اچولو مرکزونو ته د لاسرسي اجازه ولري. د سومالی د اطلاعاتو په وزارت کې د مطبوعاتو د روزنې دفتر امیر عبدالرحیم ایسی اډو امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي کمپاین په وخت په حکومت د مدني ټولنو د غړو او دینی مشرانو نه مرسته وغواړي. په عین وخت کې د سومالی سیاسي مشرانو هم په مطبوعاتي رسنیو باندې غږ کړی دی چې مسلکي دندو ته متوجه وسي او په مسؤلانه توګه خپل ذمہواري پوره کړي. سومالیا چې د افریقا د ښکار په سیمه کې موقعیت لري، دا ځلې د جمهوري ریاست انتخابات به د هیواد پر سرنوشت او سیاسي ثبات باندې مستقیما اثر وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
قدر من اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې د بایسکل ځغلوونکي د بایسکل نړیوال ورځ لمانځي. سومالیا چې د تیرو څو کلونو جنگونو او ناامنۍ ځپلې ده هم دغه ورځ لمانځي. د یادونې وړ ده چې د سومالیې د بایسکلو فدراسیون تیر کال په رسمیت پیژندل شوی دی او د اسانتیاوو د کمښت برسیره د بایسکل د نړیوالې ورځې د لمانځنې تیاری نیسي. محمد کاهی رپورت شالیرلې دی چې نظرانه یوسف زیه درته لولې.
د سومالیې د بایسیکل فدراسیون یوازې شل مسلکي کسان لري چې د بایسیکل نړیوالې ټولنې په رسمي توګه پیژندلې دي. د یادونې وړ ده چې دغه د بایسیکل ځغلوونکو لپاره یوازې نه یې نړیواله ټولنه ده چې دغه ډول سیالیو نظارت کوي. د سومالی هغه بایسیکل ځغلوونکي چې په دغه نړیواله سیالۍ کې برخه اخلي هغوی د تجهیزاتو د کمښت او د شباب د ترګري د لري لکبله د امنیتي غواخلو لکبله د بندو لارو په شان د نورو چیلنجونو سره مخامخ دي. په سومالی کې د بایسیکل د فدراسیون مرستيال مشر سید احمد ابو بکر وایي چې د دې باوجود چې هغوی د ډیرو ننګونو سره مخ دي خو هغوی د ورزش ودیته ژمن دي. هغه وایي هغه ټول سړکونه چې بایسیکل ځغلوونکي په خپل تمرینات کوي هغه د امنیتي غواخونو لکبله تړل شوی دی، نو ځکه دا ډیره مشکله ده چې هغوی خپل تمرینات وکړي. هغه زیاته کړه چې هغوی کافی تجهیزات هم نه لري، د مثال په توګه هلمټونه چې وکولای شي د پیښو په وړاندې د سایکل چلوونکو سرونه خوندي وساتي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې ملګرو ملتونو د جون 3 نیټه د بایسیکل ځغلونکو ورځ وټاکله. په سومالی کې د بایسیکل چلوونکي حسن بار اوګاس وای چې هغه تیر کال په سومالی کې دویم مقام ګټلی او اوس دا ارمان لري چې په نړیواله کچه د خپل ملک بیرغ ورپوي.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.